په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتاً شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغې ادارې پرون چهارشنبې اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونو وبهیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو سیلابونو کې هم یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا وایي لازمې مرستې تر اوسه ورسره نه دي شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي د ازبکستان پلازمېنې تاشکندې غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پودزل د تاشکند غونډې د برخوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سره له دې چې د طالبانو د حکومت نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د تاشکند د غونډې ګډونوال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اوار بیا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ په بهر کې کنګل شوې چې 1 میلیارد ډالر په امریکا کې بند ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ وایي 13 میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 12,000 زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوې برابرې کړې دي. دغې ادارې پرون په یوه ټویټ کې د خطرونو د مدیریت او تطابقات په چارو کې د یو این ایس سی آر سلاحکار تاکشیما یو ملکو وینا راخیستې چې ویلي دي دوی په پام کې لري د زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. په پکتیکا او خوست کې د چنګاښ د میاشتې د 8مې مرګونې زلزلې تر 1000 زیات کسان مړه کړي او په زرګونو کورونه یې تخریب یا هم ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي، واشنگتن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې لري. د پاول ویلان او میرمن بریتنی ګرینر په نوم دوه امریکایي وګړي په هغو تورونو په روسیه کې بندیان دي چې امریکایي انګیزه سیاسي ګڼي. بلینکن پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یوه خبري کانفرانس د خبرو په مهال په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې تمه لري په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا تازه ټیسټ منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. د تېره اونۍ د جولای په 1 په کورونا وایرس سخته شوی و چې خفیف علایم یې درلودل. د بایدن معالج ډاکټر کیوین اوکنار په یوه یادښت کې پرون وویل چې ولسمشر تبن لري او د کووید-19 ناروغۍ تقریبا هیڅ ډول نښې پکې نه ښکاري. د کرکټ د شپږیزي لیگ د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه دوه مسابقې کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو په لړ کې نن د کابل بازانو لوبډله د پامیر زرمه پر وړاندې لوبه ترسره کړي او د دې سیالیو په نننۍ لوبه کې به لومړۍ لوبه د مسانک اتلانو او د امون هنګانو لوبډله ترمنځ ترسره شي. د ویل چې په دغه سیالیو کې تر اوسه د بوست لوبډله په لومړي مقام کې ځای لري په جدول کې.
دغه لیګ چې اته لوبډلې پکې برخه لري د اګست میاشتې تر 15 دوام کوي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی اوار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخته نه شي تلای او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله رحمان اسلامي امارت د ټولو اطباو په مخ باندې به خلاص وي.
د کابل اوسیدونکو او د لسم ټولګي وزده کوونکو بیا له طالبانو غواړي چې ژر د ښوونځي د دوی پر مخ پرانیزي.
طالبانو ته غږ کوم چې ښوونځی د موږ پر مخ خلاص کړي.
د هوا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی، خو د راوتلو سیلابونو زیانمن شوي بیا وایي تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي.
متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي، خو تر اوسه پورې سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت نه دی راغلی.
دا به هم واوري چې په روزګان کې تر اوسه ډېرې سیمې په ماینونو پوښل شوي پاتې دي او اوسېدونکي وایي د چاودنو له امله بېرته خپلو اصلي مینو ته نشي تلی.
ماینونه پټ دي، خلک په تشویش کې دي، ډېر خلک نه ځي.
په ایران کې تر 2500 ډیر کسان اعدام شوي چې د بشري حقونو د مدافع ډلو اندېښنې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر لکتر لګه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کیږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه راوبهیږي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې راغلو سیلابونو خلکو ته درانه او ځاني او مالي زیانونه رسولي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې سیلونو یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا شکایت کوي چې تر اوسه ورسره لازم مرستې نه دي شوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو د راوتلو اټکل داسې وخت کړی چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي:
میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غ کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکار وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسو وینئ چې کورونه په کې ورانیږي. هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستانی په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو پسمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرانیز زمکی په کلی شکل وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلو خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمې سیلاب ځپلو ته رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخو نیولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پورې تر سختو ورښتونو وروسته راوتلو سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان بې کوره سوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي راډیو مینهوالو د افغانستان له بېلابېلو برخو رالېږلي، ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتي زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورښتونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورښتونو سطح به له 30 ملي متر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکو زلزلې شاهد وو چې عمدتنه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زورو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوې ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو وار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې پرون د هلمند کجکي بند دوهم فاز د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې او ویل چې د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول یو لوی جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. خو لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر احمد عباس ستانکزي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. هغه خبره چې له نږدې یو کال راهیسې ویل کېږي خو عملي کېږي نه.
هیڅ وخت یو ملک به له تعلیم نه مخته نه شته او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اتباعو په مخ باندې بخلاص وي. دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چې کوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر له ډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه یې په دې اړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. ښاغلي ستانکزي دغه راز د جمهوري نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې ویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقوقو د بیان ازادۍ او نورو تجمن نه دی. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړې دي. ښاغلی ستانکزي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یونما د راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شلمه خپور شو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو له نېټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 1600 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې مو واورېدې چې وایي ډېر ژر به اسلامي امارت د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د هغه موضوع چې پرون د مایکروفون ساسو په خپرونه کې مو هم له اورېدونکو سره وڅېړله، په تېره بیا پر دې موضوع مو خبرې وکړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوسنی وضعیت څه ډول ارزوي. لش پیغام ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کې دوه په اړه د کابل ښار دی وی اوسیدونکې څرګندونې واورو چې پرونې په دې خبرونه کې را سره ګډون کړی وو.
تفضل شریم کابل نه. هر حکومت غواړي چې په خپل هیواد کې شي بدلون راوړي خو متاسفانه طالبان نه غواړي چې شي بدلون راوړي. موږ شاهدان یو چې ښځه له دنده لرې کوي، افغان ښځه په دنده نه پرېږدي. افغان انجنو یو کال کېږي چې ښوونځی د موږ پر مخ بند کړی د طالبانو. موږ افغان انجنو او افغان ښځو ډېرې ستونزو سره مخامخ شوي ده خو طالبانو او د ظالمانو تسلیم نه شو هیڅکله، او نه پوهېږم چې طالبانو ولې سپین تکرای او تور کمیس سره ستونزه لري.
ستاسو احساس د درک وړ دی. دغه وضعیت تاسو څومره خفه کړی یاست کله چې له نورو خپلو همزولو سره خبرې کوئ او ستاسو په عمر هغوی هم چې له زده کړو څخه منع کړی شوي دي څه ډول احساس کوئ تاسو؟
موږ ډېر ناهیله کړی ده. دوی هر په خبرې وایي چې موږ افغان انجونو سره مخالف نه یو خو موږ شاهدان یو چې یو کال کېږي د زور ظلم استبداد دوی ښځو سره ډېره مخالفت کوي د افغان انجونو سره. نه پوهېږم چې دوی آیا دوی افغان دي که افغان نه دي. افغان خو افغان درک کوي خو دوی نه پوهېږم چې
بل هغه د نشر تاسو خپل د کوم ټولګي زده کوونکی یا ساو څه مو غوښتل چې پراتونکو کې هغه زده کړو ته ادامه ورکړي؟
من نه کوم ځل په لسم ټولګي کې وم او ډېره غوښتنه مې دا و چې یو شي خبريال شو او پیګم او خپل ټولنې ته خدمتګار اوسم خو دوی اوس نه پرېږدي چې افغان نجونو ښوونځي ته لاړ شي.
څه غوښتنه ترې لري د طالبانو له مشرتابه څخه چې همدا شیبه یک څوک زموږ غاغوري ازادي راډیو اوري؟
طالبانو ته غږ کوم چې ښوونځي د موږ پر مخ خلاص کړي او ښځو په دنده پرېږدي چې موږ ښځه چې د موږ شرعي حق دی او نه پرېږدي. نه پوهېږم طالبانو خو متاسفانه دوی د موږ غږ نه اوري. هر ښځه چې وایي ښوونځي پرانستل کې او ښځه په دنده پرېږدي خو دوی نه اوري. دا ستونزه دا ده.
د کابل ښار اوسیدونکو د لسم ټولګي یو زده کوونکی و چې له طالبانو بیا دا غوښتنه مطرح کړه چې ښوونځي دې ډېر ژر د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي او ښځې دې پرېږدي چې کارونو ته لاړې شي.
ژوند
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه یم شته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت مسؤلان هم تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي وو چې د لوږې او بې وزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکېچ دی.
خدا جتیدنه معمول ده او بل افغانستان بودیجه کنګل ده او د اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي. ټول بابت په کتو سره مونږ ویلای شو چې الحمدلله بیا هم ارقام لول نه دي. تللی مونږ اټکل کړی وو چې 2022 لپاره به مونږ 1.2 میلیون شدید خوارزواکۍ ماشومان ولرو او 2.2 میلیون متوسط خوارزواکۍ ماشومان. خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقامو ته په کتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې مونږ اټکل کړی وو.
د روان لمریز کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي وو چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان د منځنۍ کچې له خوارزواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د عرضه کولو په څانګه کې د استراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خپاره شوي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې سهار 8:00 او 8:30 کېدونکو دي. په تیرو شپږو میاشتو کې په ایران کې تر 2500 ډیر کسان اعدام شوي دي. د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ډلو د دغو اعدامونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او له ایراني چارواکو یې غوښتي دي چې دغه وحشتناک اعدامونه ودروي.
په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي د بشري حقوقو دوه ادارو عکس العمل ښودلې او د دغو اعدامونو د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن په نوم بنسټ چې مرکزی دفتر په واشنگتن کې دی پرون چهارشنبه په خپل غټه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د تیرو شپږو میاشتو پر مهال تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د ازادۍ رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا خبريال روزبه بلحری وایي دا غټه اعلامیه وروسته له هغه خبره شو چې یو تن په ایران کې پام اعدام شو.
این بیانیه چند روز بعد از اون
دا بیانیه څو ورځې وروسته له حقیقت پرسوه چې په فارس ولایت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو. دا په تیرو دوه کلونو کې لومړی وار و چې یو تن په ایران کې په عام اعدام شو. مخکې د ایران اسلامي جمهوریت په عام محضر کې د اعدامونو له کبله له فشارونو او انتقادونو سره مخامخ شوی و.
د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل غټه اعلامیه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په چټکۍ اعدامونو ته مخه کړې او دغو ادارو په ایران کې د اعدامونو د وحشتناکې څپې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دغو ادارو په وینا په اعدام شوو کې شپږتیا هغه کسان شامل دي چې د مخدره موادو په تړاو محکوم شوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې جرم باید څوک اعدام نشي. که څه هم ایرانی چارواکي وایي د اعدامونو هدف په ایران کې د جنایتونو د پیښو کمیدل دي، خو د رادیو فردا خبريال روزبه بلحری وایي
آیا آمار و جرم و جنایت در ایران کاهش پیدا کرده؟
آیا په ایران کې د جرم او جنایت پیښ کمی سوي؟ نه، په هیڅ وجه نه دي کمی سوي. موږ وینو که اعدامونه روان دي، ورسره جرمونه او جنایتونه هم روان دي، ټولنیزې ناخوالې هم روان دي چې نور دلیلونه لري. یو یو په ایران کې زیاتېدونکې ګرانی او بې‌وزلي ده.
دا مهال د نړۍ په څه باندې 144 هیوادونو کې د اعدام سزا د قانون له مخې منع شوې یا هم اعدامونه پکې بند شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په اړه یو بل مطلب هم لرو. د ایران دولتي رسنۍ وایي تهران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو هرکلی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې کړې دي او دا یوه ورځ او تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه ډیپلوماتانو د 2015 کال د اټومي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره یوه نوې د مسودې یو نوی وړاندیز کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ته پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسي او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړي چې د امریکا متحد ایالاتونو هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شېبه ده چې له اوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپل تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت تستنیدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکنه ده د ایران مثبت ځواب ته هم اړتیا لیدل کېږي. ایران د نړۍ له شپږ قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیر حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړل سي ول. خو دا تړون وروسته له هغه له کړکې سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان کې تر اوسه د استوګنې ډېرې سیمې پر ماینونو پوښل شوي او اوسېدونکي وایي چې د چاودنو د خطر له امله بیرته خپلو اصلي مینو ته نشي تللی. ډېر د دې سیمو اوسېدونکي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند کوي. په اوروزګان کې کله ناکله د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو د چاودنو خبرونه ورکول کېږي چې په ترڅ کې خلکو ته دغه راز زیانونه هم رسیږي. یوه دا ډول پیښه په دې وروستیو څو ورځو کې د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، عامو خلکو ته ډېره مرګ ژوبله د کیرو جګړو څخه په پاتسو مینونو کې رسیږي. په اوروزګان ولایت کې هغه کسان چې د کیرو جګړو پر مهال کورونه د جګړې سنگروه وایي د ناچاو د ماینونو د ویرې له امله خپل کورونه پرېښي دي او اوس هم د کډوالۍ شپې او ورځې تېروي. د ترینکوټ ښار ختیځ طرف ته کوټواله او خانقاه هغه سیمې دي چې د کیرو حکومت او طالبانو ترمنځ پکښې کې د جګړې سنگر ګرم و. په دغه سیمه کې د تیرو جګړو څخه ډېر داسې ناچاو د توکي اوس هم پاتې دي چې خلکو ته پکښې کې مرګ ژوبله اوړي. د دغې سیمې یو اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د کیرو جګړو څخه د پاتسو ماینونو د ویرې له امله اوس خپل کورونه خوشي کړي او اوس هم د کډوالۍ شپې او ورځې تېروي. هغه غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو کورونه دي ژر تر ژره د ناچاو د توکو څخه تصفیه سي تر څو دوی خپل کورونو ته بیرته ستانه سي.
نو موږ دغه خپل د کلي وطن له کیسه خبرلارو بل ځای نو بیا هغه ملکه کمربند به نو په هغه کې اوس ماینونه شختي نو اوس پیرا نه یو کړی هغه ځای ته خپل اصلي ټاټوبي ته نه یو کړی. مثلا ګر خلک په تشویش کې دي چې ځي ویل ته مینونه پټ دي. طالبانو کله چې کمربندي سه هوا خامخا دغه کې مینونه پټاو سوي دي پر خلکو پټاو سوي دي. مثلا د کمربند سه هوا مینونه پټ دي. خلک په تشویش کې دي، خلک نه دي.
تر ټولو تازه پیښه درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې د هوان د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې وچ رامنځته شول او پر مهال دوه کسان ووژل شول. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي سندلان یکزاد هم د تیرو جګړو څخه پاتې سوو ماینونو سخت اندېښمن کړي او زیاتوي که تیر شخ کړل سوي ماینونه ژر تر ژره شنډ نه سي نو ډېرو ملکي خلکو ته به پکښې کې مرګ ژوبله واوړي.
لومړنۍ غوښتنه د دغه خلکو څخه ده چې باید یو څه د احتیاط څخه کار واخلي. دولت باندې دغه ده چې باید یو ټیم چې په دغه کومې ساحې چې مثال پلته د ماینو خطر یې تصفیه کړي او ترڅو خلک ډاډه سي هلته په ښه
په ورته وخت کې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسؤلین هم وایي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته ډېره مرګ ژوبله عامو خلکو ته د تیرو جګړو څخه په پاته سوو ناچاودو توکو کې رسېدلې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر حسام الدین حسامی که څه هم ونه ویلې چې په تیرو یوولس میاشتو کې څومره کسان د ناچاو د توکو قرباني سوي دي خو زیاته یې کړه چې ډېرې ورځې ولایتي روغتون ته د ناچاو د توکو د چاودنې قربانیان اوروړل کېږي. د اورزګان ولایت د موسساتو مشر مولوي حسن هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې د تیرو جګړو څخه په پاته سوو ناچاو د توکو کې د خلکو د ژوند د اخیستو لامل ګرځي. هغه وایي تازه په دغه ولایت کې د مین پاکۍ یوې موسسې په فعالیت پیل کړی دي او پلان لري چې د ترینکوټ او ټولو ولسوالیو څخه ناچاو د توکي راټول او له منځه یې ویسي.
حالا اوس دا دی تاسو معلومات لري چې مین پاکۍ یو موسسه راغلې ده خپل فعالیت باندې شروع کړې ده ساحې ته وتلې دي چورې ولسوالیو خواته تللې دي. نو کوشش په دې کې کوو چې د ټول ولایت یعنې د ټول اورزګان ولایت کومې سیمې چې ماینونه په کښې کې دي هغه ماینونه راوباسو خونسایه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له امله د مین پاکۍ چارې ټکنۍ سوي دي. د طالبانو د حکومت د مین پاکۍ اړوند ادارې یا چارواکو د اسد پر دویمه نېټه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې خپل $3 میلیونه بودیجه یې له لاسه ورکړې او مجبوره سوي دي چې 140 تنه کارکوونکي ځواب کړي.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د تاشکند وروستي کنفرانس ته په کتو د افغانستان پر روان وضعیت په تیره د طالبانو د حکومت چې یو کال یې نږدې په پوره کېدو دی د پرسمیت پیژندلو د هڅو پر موضوعاتو خبرې کوو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
زه ابراهیم دولزه د کابل سره تماس نیولی. دغه کوم قانونو او کوم ډبرو سکرو قراردادونه شوي دي لکه پاکستان سره پاکستان باندې هېڅ بار نشته دوه مخه سیاست کوي ټول وخت په افغانستان کې لوبې کړي وخت نه وخت بندرونه بند دي او زموږ چې کوم واردات دي دا مخه نیسي. طالبان مسؤولین دي باید دې کې دقت فکر وکړي او زیات اعتبار دې نه ورکوي.
علیکم محمد نبی د دایرات ولایت کورغ دول سره شریک سو د ماجور زنګ د پیغام د تپریردم چې موږ خواته دی ولر د موسی او د طالبان حکومت ولر پاملرنه وکي سخت د ولر سره د خلک مختی د تند سره مختی یو نن چکو باندې ما سر کیږي بل اخره کوچینانو زنانو مدور پورته کښته زغلی د وبو د نشتون ناری وې نه ما سر کیږي وبو بل اخره موږ خواته ولر توجه وکي به خې د سخت حالات سره مخ خوته خو دینه کی یو لږ پاملرنه موږ خواته وکړي د اوبو د تندې و د لوږې یو لږ توجه وکړي. موږ شکر د دغه افغانستان یو د دغه افغانستان بچیان یو.
زه اکبر د پکتیا ولایت یاریوب ځازی ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ عمده مشکل چې دی دلته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان څومره مرستې چې راځي هغه دوی خپل منځ کې سره تقسیموي. داسې طالبان شته چې کورونه همدا اوس د امدادي یا د مرستې د مالونو نه ډک دي ولې غریبو خلکو ته څوک یوه توړه وړه یا بشکا غوړي نه ورکوي.
زه اصغر د لغمان ولایت اوسېدونکی دغه لغمان کې کوم مرستې کومکونه چې کېږي داسې خلک شته په دغه ساحه کې موږ په خپلو سترګو ولیدل چې څلور نومه درې نومه خپله ملکان لیکي همالته د انجینران راشي ورسره کښېني نومونه ولیکي او نور کوم خوار غریب چې دا ټول پاتې کېږي ولې باید وشي چې اسلامي امارات څخه دغه زمونږ هیله ده چې باید دغه مخنیوی ونیول شي دیکھے دسی خلق شتا چس کاروبار ایچ ہم نشتا خوران پا نهار کلی و نکل بل نا پیسے کرزے کردم سو نور کے آدو خپل نمو نوار سلی کے خپل کاروبار ام جوڑی ولی بید سیو شی
تاسو هم کولی سی چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خاصه خبرونه. خو یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتاً شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون چهارشنبه وویل اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه وبهیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند د غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پوتزل د تاشکند غونډې د ګډونوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای تیر میاشتې پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوول زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوی برابرې کړې دي او په پام کې لري چې دغو زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای ک موسکو دوه امریکایي وګړي خوش کړي. واشنگتن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې نیولی دی. بلینکن په بهرنیو چارو وزارت کې په یو خبری کانفرنس کې وویل په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنکړل. خو زیاته کړه چې تمه لري په دې اړه د روس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا نوی تست منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. بایدن تېره اونۍ په کورونا وایرس سخته شوی و چې خفیف علایم درلودل. د کرکټ د شپږیزې لیګ د سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. ټاکل شوی د اتصالاتو د شپږیزې وبکې نن د مس عینک کاتالان او د امو نهنګان سره لوب وکړي. د غرض کابل بازان د پامیر زلمی له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ځي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسې همدارنګ نظمونه او شیرونه ولوستل شو. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلا بیل و چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو و. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډیو ښکلې وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وي په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول ځکه دوی په افغان ښځو باندې بېلابېل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څېر په ډله ایزه توګه نه سره ټولېږي. خو د طالبانو په بېجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو په هکله پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتور